د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د درې واړو د خبرو مقصد دا و، یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویل چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
مبخشي محمد صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ څخه هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي، مرغوب هم ډېر ورته اوښتې ده، او اوړي هره ورځ چاودنې وي. نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي؟
نو سیاستوال سره چې څنګه خبرې کوي، هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي، هغوی خپلو موقتی ګټو ته ګوري. هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي، د ولسونو تاوان کیږي، هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپلو موقتی ګټو ته ګوري، هغه د ملک په سیاست باندې، د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغه سي پروا نه شته.
مننه ګران صاحب. دغه محمد صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتی ګټو ته ګوري، څه فکر کوئ که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري؟ تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه، دا خو هم اقتصاد خرابوي، هم امنیت خرابوي، نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي؟
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله، زه د غلا نظر سره بالکل موافق یم. ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي په راس کې شهباز شریف دی، دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی، هغه پوز دی. او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي. همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي، لکه د ترکیې بل او بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر، هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده. د پاکستان سیاست همدغه دی. شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت سي جواهرلال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین ماسک اینڈ چیشای، دغه سی یو کتاب ده، نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت سي جواهرلال نیرو امریکا ته راغی، بیا دغه د امریکا جمهور رئیس ترومن لغه څخه سوال وکړ چې تاسو لپاره څه کولای سم. وای جواهرلال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پوری په دغه لټه کې دی سي پوځي اسټابلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړي سي سوي دي، په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا سند دوی ته تاوان نه دی رسیدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيخي ورس نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په دې تیرو دوو میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوه. دا هغه ورځ په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پی مسؤلیت واخیست. داسې نه ده چې دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض داده چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کنټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي. په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده. د هغې نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وایي. د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقه دغه خبره هم کوله. هغه ورځ امام سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 را په دویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي. کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر
کرکټه پورې. نو دوی دغه خبرې کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبر وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی. تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه د مرګ ژوبلې خبره وکړه. دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي. دغسې چاودنې شوي بریدونه شوي دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي او دغسې بیا په سلګونو هغه ژوبل دي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ ژوبل اوړي. خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼې باندې دوه زمګو بریدګرو هغې حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله. نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېده او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله وختن. لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالې حملې کېږي تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي. هغوی ته مرګ ژوبله جنګ دی جنګ. او که پرس که بیا کوره کېږي نو دا غځې خلک بیا کوره کېږي او دا غځې خلک اوس وایي چې مونږ خپل کورونه نه پرېږدو ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا هم هغه په پیل کې کومه خبره وه د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بنو کې چاودنه کېږي شي کله به په کابل کې چاودنه کېږي شي څه فکر کوئ؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپله د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیملا کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول. او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان. او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي.
البته وبخشئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 5 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان فوج، د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه دی دا د افغانستان د راغلي وو او له دې منصوبندي هلته کې شو او باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 5 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو. په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی قبایلی سیمو ته پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 5 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوز په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریچ په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې 70 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرۍ ډلې کله ناکله وبخشي همدغه شی هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګرۍ ډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل موقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه موقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې دنه نه دي، که په افغانستان کې دنه نه دي، دغه د ټول اسمي وضعیت په څنګه شو سره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري، یا دا پخوا دغه سې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2006 کال کې وو یا په 2004 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشولان وړاندې کړل. او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او د دغه اور لمنه تر وسغده. لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله او له بنو څخه دیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه ده ته ورغی او روغبړ یې ورسره کوو او دغسې والوزاو چې وایلو زاولو هغه د اوشپاژ و کسه ورسره مړه سول. یعنې تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک د اټک خواته یا د دغه هغو خواته نږدې ده سي یې خواته بیا مارګله ده.
په دې سمیع الحق به ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډېرو زده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالي دغه خبره شروع شوې وه په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
او د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو له لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن چې جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و چې هغه یو فلج انسان ولو 1945 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلې چې دیس از دکتراین آف نیسسټی یعنې د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړوي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسه کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودي د پاکستان پرګنې هغه په ډېره خواري کې په ډېر مجبوریت کې
خپلمننه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي آرام شي او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین. بفرمایید آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خبر بدانم. با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در ایراد ما پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوهنتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری را در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پاسداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی برای صلح و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و بخاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمیت شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه‌های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی‌های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی‌های ایدئولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی‌های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان و در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله. شفیق، قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذاریم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معرف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که صنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، نمیرتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان را پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدم که لنگی مرا ایدست نکنه که از استمسی دیگه من دهی وابست هست. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شفتی. یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. مرا گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردیم و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بگذارید این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد و که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاست هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم، بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین، بحران حاکمیت قانون، ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میآید. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمویی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنیم که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزای قومی میشه. چون وقتی کارتهای بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروهگرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکم روایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروهگرایی است، قومگرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروهگرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمت‌بازی، با حزب‌بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیاد. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص را از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدئولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارین. و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم. یکی در عرصه نظام سیاسی، که نظام سیاسی در گرو گروهگرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد. و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم رفت بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن. و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شه و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی، هر کسی که میخواه قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهم، مال از یادم رفت چی بود چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، مثلا نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنین یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون هماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسیم. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه نو با ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی. تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جامعه بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند این جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420224201. تکرار می کنم: 00420224201 و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773. در